په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي راډیو د وروستیو دوو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دیرش دقیقې دوام کوي. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا نوی رئیس وایي چې د شورا د دغه شورا به د یوې تازه جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې تګلاره ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګي برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې تګلار ولري، او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سولې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل سوله د طالبانو د تسلیم کېدو او یا هم د دولت مخالفانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه ده.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم که
دی وای موږ به هغه صورت کې سوله پر مخ وړای سوچیدارو هي لمنځه یو سوچې سوله د طالبانو د تسلیمېدو په معنا ده، او د قاضي او د قضيه دالو ری هم باید په نظر کې ونی سوچې د سولې معنا ده نه چې د قانون له چوکاټه ووزو، د نوي اثر لاستراوړنی او ارزښتونه قرباني کړو. دلته یو دقیق میکانیزم ته اړتیا سته چې موږ د دواړو لوريو خیر په نظر کې ونی سو. لبلې خوا د دې شورا د دار انشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم خبر ورکړی چې د سولې عالی شورا به له نوې ستراتیژۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خپره سوې ویډیو ښیي چې یو تن چې ځان د پارلمان د تلویزیون خبریال معرفي کوي د پولیسو سره یو ځای یو رستورانت ته داخلیږي. په انځور کې لیدل کېږي چې د رستورانت خاوند خبریال ته وایي چې تاسو پرته له اجازې زما حرم ته داخلېدو حق نه لرئ، او په همدې موضوع د دواړو لورو ترمنځ لفظي شخړه پیلېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه رسنیو ته په یوه رالېږل سوې خبر پاڼه کې د خبریال دغه کړنه غندلې او د خبریالۍ مسلک خلاف یې بللې ده. د حکومت اجرایی رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته اړتیا ده تر څو یادې ستونزې هوارې سي.
وقتی بازدید صورت میگیره از قطعات،
دی وایي زموږ د ټولو موندنې کله چې له پوځي قطعاتو څخه لیدنه کېږي دوی له څو مسایلو شکایت لري. د ماشینو په وخت نه رسیدل، هغه اکرامیه چې د شهیدانو کورنۍ ته ورکول کېږي، او همدارنګه ټپیانو ته په وخت رسیدل. ښاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل حکومت په امنیتي ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او یادو ستونزو ته به په لنډ وخت کې ورسیږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله اووه تنه مړه سوي او له شلو ډېر نور ژوبل سوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا وایي له دوو ورځو راهیسې د شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او له امله یې تر دې دمه شپږ تنه مړه سوي، پنځه تنه لا درکه دي او شل تنه نور بیا په پکښې ټپیان دي. میرمن کوفي دا شان وویل چې خلک هلته د سرپنا خوړلو او د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. تاسو ازادي راډیو اوري اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ځانمرګي بریدګر یو پولیس افسر وواژه او لږ تر لږه یولس نور یې ټپیان کړل. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځانمرګي برید کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د روغتیا چارواکو ویلي چې د پنځو ټپیانو وضعیت جدي دی او له کوټې ښار څخه بل ځای ته انتقال شوي دي. د عراق حکومتي ځواکونه د موسل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی دغه ښار ته سفر وکړ او هلته یې پوځیانو ته د ښار د نیولو مبارکي ورکړه. د عراق دولتي تلویزیون د دجله دریاب لویدیځ غاړې ته د موسل په پخوانی ښار کې د جګړې خبر ورکړ. په خبر کې د عراق د یو پوځي جنرال حیدر فاضل له خولې ویل سوي چې له چاودېدونکو موادو بمونو او داسې نورو څخه د ښار تصفیه به یو څو نور وخت واخلي. داعش ډلې په 2014 کال کې موصل ښار ونیوه او د حکومت لخوا د دې ښار بیرته نیولو هڅې 8 میاشتې مخکې ګړندۍ سوې. او د قطر مرکزی بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عرب هیوادونو لخوا د بندیزونو پر وړاندې پر پښو ولاړ پاته سي. د مرکزی بانک رئیس شیخ عبدالله بن سعود السانی له سی این بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې نن خبره سوې ده چې ده وویل چې دا د قطر د سیستم کاروالی شي. د ویلي موږ د هر ډول شوک پر وړاندې د درېدو لپاره کافي اندازه پیسې لرو. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب اماراتو او مصر له قطر سره د سختریزو د ملاتړ او له ایران سره د اړیکو پر سر ډیپلوماټیکې اړیکې وشلولې او دې هیواد ته یې د خپلو وګړو پر سفرونو بندیز ولګاوه. د خبرونو پای.
مازیګرانۍ خبري مجله اوري. د سولې د عالي شورا نوی رئیس وایي دغه شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي.
اینجا یک میکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت داره که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د مالی وزارت د همغږۍ د ګډ بورډ د تیری غونډې نتایج مثبت ارزوي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکر د افغانستان ولسمشر د وسلولو طالبانو په ملاتړ تورن کړی و، خو جمهوری ریاست وایي
تغیر ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامي عملیاتونه ترسره کوي. د ترهګر پر وړاندې له دې عملیاتو څخه ویره لري.
په غزنی کې پاکستان ته د قاچاقیدونکو ماشومانو مخه نیول سوې.
غلو یا اقتصادونو غوښتل چې دغه ماشومان د پاکستان خاورې ته واړوي او ورته کلهګلې زمان فکر سره کړي.
په سرحدي ښار چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر یې وژلی او تر لسو ډیر نور کسان یې ټپیان کړي. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. رازو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر راپور ته. د سولې د عالي شورا نوی رئیس وایي چې دغه شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو طالبانو سره سولې ته کار کوي. محمد کریم خلیلي چې نن یې د سولې عالي شورا له جوړښت وروسته لومړنۍ عمومي غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنی نه ده. تفصیل له یوسف خان زدران.
د دغه شورا نوی مشر کریم خلیلی په کابل کې یاد جوړ شوې دی غونډه ته ویل چې د سولې عالی شورا په تیر کې ځینې تشې درلودې چې باید ډکې شي. د ویل چې د سولې عالی شورا به د نوی کړنلارې لمخې خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. نوموړي دغه شانټینګار وکړ چې سوله کول د طالبانو د تسلیمۍ په معنی نه ده او دوی ته ښایي چې د افغانانو د هیلې ته لبای کوي.
ما سوله در صورت می توانیم پیش ببریم.
دای وی مونږ سوله هغه وخت مخته وړل شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادېږي بدل شي. او له دې اړخه هم ټینګار دا دی چې سوله د بېمانه امتیازونو په ورکول او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د سولې عالي شورا وکاله مخکې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړې لمخې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف رامنځته شوه. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغه شورا غوښتنې نه دي منلي، خو د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا او افغان حکومت یوه لاسته راوړنه بلل کیږي. له پیر سید احمد ګیلانی او برهان الدین رباني څخه وروسته کریم خلیلی د دغه شورا دریم رئیس ته چټاکل کیږي. د دې ترڅنګ د یاد شورا لپاره شپږ مرستیالان، اجرایه غړي او عمومي مجموعه تیره اونۍ د جمهور رئیس غنی په حضور کې اعلان شوه. د دغه عمومي غونډې له جوړېدو وروسته ټاکل شوی چې د سولې د عالي شورا نوې جوړښت د نوې ستراتیژۍ لمخې خپل کار ته دوام ورکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک چې په دې غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د دغه ستراتیژۍ لپاره کېدل سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل وڅېړل شي.
د سولې عالي شورا به ټول هغه عوامل څېړي او د ملي وحدت حکومت او ریاست جمهوریت ته به په ټولو ولایتو کې د جنگ هغه عوامل چې هغه د نامنۍ او د جنگونو سبب شوي دي او د اولس او د حکومت ترمنځ فاصله سبب شوی دی یوې عملی طرح وړاندې کوي او بیا به د تطبیق په اړوند باندې ګډ کار ورسره کوي.
د خاغلی خپلواک په باور نړیوال ټولنې او افغان حکومت د سولې له نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ او هرکلای کړی دی. خو د سولې د عالی شورا پکړنو ځین انتقاد کوونکي وایي چې یاد شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای. د مشر مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمې وایي چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري او دا شورا یې باید په سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ډیر تمرکز وکړي.
دعاګانې کوو چې رای حل پیدا شي او د سولې عالی شورا باید خپل کوششونه زیات کړي، مخالفینو سره تماسونه زیات کړي چې په وطن کې یو امن راشي.
د سولې عالی شورا په ټوله کې کوي لکه څومره بودیجه چې دوی د پدې برخې کې مصرفیږي هغومره مفیده نه ده، او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي. تر اوسه
تو سفر خود بعد ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پسترګونه لیدل کیږي، هغه کوم واړه واړه کارونه هم چې شوي دي هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعہ باندې شوي، یعنی بل چا په هغه کې منځګری کړی دی. ته تو سفر هغه فعالیتونه چې دی شورا دي هم هغه ډیر زیات ټکنی دي او سره لدې هغه مصارف چې زه په کوم ډول بیګټی دي.
افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی و. جمهوریت ریاست وایي دا ډول خبرې د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د څار له څرنګوالي بیره لري. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار دا ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تورن کړی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دا ډول سرګندونې دا په ډاګه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سر له څرنګوالي ویره لري. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو د ځالو موقعیت او پاکستان د دوی د ملاتړ کوونکو په توګه نړۍ ته ام مشخصوي.
ښاغلی ستاجی دغه څرګندونه د ښکارندوی دي چې د راتلونکي هماهنګ عملیاتو چې د متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامی عملیاتونه ترسره کوي. د ترهګرو په اړه له دې عملیاتو څخه ویره لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو کار سرتاج عزیز د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکایي سناتورانو د پلاوي له هغه وړاندې سره توافق وکړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالات به د دغو عملیاتو څارنه کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې ترهګر یې په هیواد کې نسته، خو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو موجودیت ورته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان تور پورې کړي، په دې توګه په ځان فشار راکم کړي او دغه شان د ځان په ګټه ذهنیتونه بدل کړي او دغه شان د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره په جوړیدونکي ستراتیژۍ کې لاسوهنه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې افغان حکومت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې لا زیات اسناد او شواهد امریکا ته وړاندې کړي.
د استاد تشیز او تمویل او درېدل مرکزونه په پاکستان او افغانستان قوانین
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو او ورڅخه د پاکستان د ملاتړ په اړه نه انکار منونکي اسناد او شواهد لري چې د ګډو عملیاتو له پیل وړاندې به په یو وخت له پاکستان، امریکا او چین سره شریک کړي.
عمردل چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د صلاحکار پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی و. دوو مخکښو امریکایي سناتورانو چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی و د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر انتقاد کړی چې د سوریې په اړه د روسیې پالیسي سمه ګڼي، خو دغو دواړو هیوادونو ته یې زیات پام نه دی اړولی. دغو سناتورانو ویلي په داسل کې چې د ټرمپ اداره د سیمې لپاره پر نوې ستراتیژي کار کوي، د افغانستان او پاکستان په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره سفیران نه دي اچاکل سوي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د امریکا مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکن او لنسی ګرهم د یک شنبې په ورځ د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې ویلي دي روسیې ښایي د سوریې په جګړه کې سما او متحدو ایالتونو غلطه تګلاره غوره کړې وي انتقاد وکړ. د و سناتورانو ټیلرسن بیا تورن کړی چې افغانستان او پاکستان ته زیات پام نه دی اړولی. سناتور لنسی ګرهم له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې د سوریې په اړه د ټیلرسن څرګندونو دی ډیر مایوسه کړی دی. دا درسته نه ده چې د سوریې په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دریز سم وي. سناتور جان مکن چې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی له بل امریکایي سی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی کله ناکله د پښیمانۍ احساس کوي چې ولې ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې ده. مکین وویل د ټیلرسن دغو څرګندونو چې ویلي دي روسیې په سوریه کې سمه لاره نیولې ده احساساتي او مایوسه کړی دی. مکین زیاته کړه دی پوه دی چې هلته څه ډول عام قتلونه وشول او په دې هم پوه دی چې روسان له دې خبرو چې بشر الاسد به کیمیاوي وسلې استعمال کړي او اوس د دې خبره کیږي چې هلته موږ غلطه تګلاره خپله کړې ده. روسیې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی او متحدو ایالتونو بیا د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې هڅه کوي هغه له قدرت لري کړي. دواړو جمهوري غوښتونکو مخکښو سناتورانو له دې سره سره چې له روسیې سره د ټیلرسن د هغه وخت د اړیکو په اړه چې د اکسون موبایل شرکت اجرایي رئیس اندېښنه ښودلې وه، خو بیا یې هم په جنوري کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه ته د باور رایه ورکړې وه. دغو دواړو سناتورانو چې له یو شمېر نورو سناتورانو سره یې په وروستیو کې له افغانستان او پاکستانه کتنه کړې دغه راز ټیلرسن تورن کړی چې نه دی توانېدلی د دواړو هیوادونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت کلیدي پوستونه ډک کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې له اختلافاتو سره سره د سوریې په جنوب لویدیز کې هغه اور بند چې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب ټینګ شوی له روسیې سره د پیاوړي همغږۍ یو مثال دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې دغه همغږي به په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي او هم به زموږ ګډې ګټې تامین کړي. د چارواکي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان په اړه پر پالیسۍ د بیا غور کولو په مسله کې فعالانه ونډه لري او د دواړو هیوادونو لپاره د نوي سفیرانو په نومولو کې له سپینې ماڼۍ سره ګډ کار ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګه ځینې غړي وایي د بګرام او بولچرخي په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د دې جرګې غړي عبیدالله بارکزي تور ولګوي چې څلور بندیان په وهلو ټکولو مړ سوي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت د وکیلانو دغه څرګندونې ردوي. له کابل د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای له ځینو ولایتونو په بیلابیلو جرمونو تورن یو شمېر زندانیان د باګرام او پلیچرخي زندانونو ته انتقال سوي، زندانونه ډک سوي او همدا شان بندیان د امنیت لخوا وهل ټکول کیږي او د کورنیو غړیو ته د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزي د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې تر اوسه د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو د وهلو له امله څلور کسان وژل شوي دي.
د دواړو مابسو سره موږ ته شکایت رسیدلی دی، ام د بګرام ام د پلچرخي سره څلور کسان اوس په وهلو کې الته چې وهل شوي دي، د امنیت خلکو د خاصه په وهلو کې ژوند د لاسه ورکړي دي، الته وژل شوي دي. بندي خپل حق لري، انسان دی، اڅوک نه لري چې په زندان کې بیا وي.
که څه هم افغان چارواکي د افغانستان په ځانګړي توګه د باګرام او پلیچرخي په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې شاوخوا 1500 بندیان ساتل کیږي چې زیاتره یې وسلوال طالبان دي. د ولسی جرګې بلغړی علاګل مجاهد وای چې په زندانونو کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې د بند موده بشپړه سوي، خو د ولسمشر له فرمان پرته نشي آزادېدای. ښاغلی مجاهد وویل هغه وای هر بندي یا مجرم چې محکمه په اړه فیصله کړې وي او د بند موده یې هم تیره کړې وي، د ولسمشر له فرمان پرته نه آزادیږي، نو بیا د درې ګونو محکمو پریکړه څه معنا لري؟ خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وکیلانو دغه ادعاوې رد کړې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل حکومت په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. هغه وای د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه په مرکزي زندان کې هیڅ ډول شکنجه نشته. زموږ د ټولو بندیانو دروازې د بشري حقوقو د څارونکو پر مخ خلاصې دي. په هر لحظه او هر وخت کولای شي چې څارنه وکړي هغه څه چې په اړه ویل سوی له وخت مخکې خبره ده. موږ په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو تضمین ته ژمن یو. د پولي چرخي زندان رئیس عبدالتواب احمدزی وای له دریو هغو ولایتونو نه چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو بندیان مرکزي زندان ته انتقال سوي دي. د ولسي جرګې غړي وای د پولي چرخي او باګرام د بندیانو د ستونزو د څېړنې او هواري په هدف دی یو پلاوی یاد زندانونو ته واستول سي. د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو د څارونکو ترڅنګ د ولسي جرګې لغړی هم غواړي چې زندانونو ته ورسي او د بندیانو حالات لا نږدې وګوري.
د رحمت الله افغان راپور مو اوریدی. د افغانستان د مالی وزارت د همغږی د ګډ بورډ د تیری غونډې نتایج مثبت ارزوي وی چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ. د مالی وزیر نن په کابل کې ویل افغانستان د بروکسل په غونډه کې سویجمنې تر ډیره عملی کړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وای چې نړیوال ټولنې د بروکسل د کانفرنس د ژمنو د پلي کولو لپاره د افغانستان روانې هڅې تایید کړې او د هیواد ته د دوامدار مرستو ډاډ ورکړی دی. د مالی وزیر ایکلیل حکیمی وویل افغانستان د بروکسل د ناستې ډېرې ژمنې چې افغانستان پر پلي کولو مکلف شوی و پلي کړي او د نړیوالې ټولنې له استازو سره یې شریکې کړي دي.
دیروز صافان یک مجلس موافق بود که ما تعهدات را
پرونه ناست بریالی و کوم اجمنه چې مونږ یې د پلی کولو وعده کړی و پر وخت او دقت سره یې منلی و. په خوښینه سره داسې اجمنه هم چې ستونزې پکې لرو او ځینې برخې تر سره شوي ځکه په پلی کولو کې ستونزې لرو. د نړیوال ټولنې استازیو د افغان حکومت پر اقداماتو رضایت وخت خو په ورته وخت کې ځینې اندېښنې هم له مونږ سره شریک کړي.
خاغلی حکیمی د انتخاباتو په برخه کې هسي او اداري فساد سره د مبارزې د مرکز جوړول نړیوال ټولنې ته د افغان حکومت د ژمنو د پلي کولو هڅې په ګوته کړې. افغان حکومت د 13 اکتوبر په میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې له نړیوال ټولنې سره په 15 برخو کې ژمنه کړې و چې مهمه د انتخاباتي نظام اصلاحات، ملي اصلاحات، د ښځو اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا، شفافیت، د حساب ورکړه، د قوانینو سمول او داسې نورې وي. د همغږي او سار د ګډ بورډ شلمه ناسته د یک شنبه په ورځ د افغان حکومت د چارواکو او د نړۍ د نهي شتو هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان په پرمختګونو او د ژمنو په برخه کې پر ستونزو بحث وشو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاداماچی یماماتو د مالی وزیر سره په ګډه ناسته کې د همغږي او سار د ګډ بورډ ناسته بریالی وګڼله. وی ویل چې افغان حکومت په دغه ناسته کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد د ورکولو، د عدلي او قضایي سکتور د پیاوړتیا او ملکي اصلاحاتو لپاره به هڅې جاري ساتي.
And in Afghanistan, I noticed that the government is
د افغانستان حکومت د دغو مسایلو او پتیره د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره جدي ژمنه لري. د عدلي او قضایي مرکز جوړول یو له دې ژمنو او میکانیزم څخه دی چې اداري فساد ته رسیدنه کوي. په عدلي او قضایي سکتور کې اصلاحات او د وړتیا له مخې ګمارنې د افغانستان د ژمنو نښې دي. که څه هم دغه کارونه لږ دي خو پرمختګونه یې د پام وړ دي.
خو افغان کارپوهان وایي حکومت د اصلاحات او ښې حکومتولۍ په برخو کې بریالی نه دی او نه دی توانېدلې چې خلک قانع کړي. له دې ډلې ناصر شفیق وایي حکومت سیاسي ملاتړ له لاسه ورکړی او د حکومت د ځینو چارواکو شخصي غوښتنې د پرمختګونو او د نړیوالې ټولنې د ژمنو د پلي کېدو په لار کې خنډونه ګرځېدلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي هغه درې کسان نیولې چې غوښتل 15 کوچنیان د ځنمرګو بریدونو لپاره د آماده کولو په نیت پاکستان ته یوسي. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای چې راورز نه وخت د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګلو هغه 15 ماشومان ژغورلې چې غوښتلې د دغه ولایت څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال کړي. د دغه ولایت د امنی کومندانی ویان په یما مرخیل نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه درې تن انسان تښتونکو غوښتل چې دغه 15 تن ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګری زبریدونو د روزلو په مخه واړوي. نوموړي وایي دغه ماشومان د غزنی ښار په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې د یو شمېر هغه بې سرپرسته کورنۍ څخه و چې اوس یې بیرته خپلو کورنیو ته سپارلې دي.
درې تنه غلو یا خپلو غوښتل چې دغه ماشومان
افغانستان د پاکستان خاورې ته والوي او ورته ترهګري زحمت ترسره کړي په ځانمر کې واسکتونه بو سره کې وکاروي تنظیم ماشومانو او دوه پولیس موټره وو چې دواړه کې زیات جوړ کړي وو پولیس پاکستان خاورې ته والوي د غزني قرباغ ولسوالۍ او بند ولسوالۍ
شاغلی امرخیل وای په دغه ولایت کې زیات شمیر ترهګریز ډلې ځپلی او د هغې پلانونه ورشنډ کړي چې هیڅکله به خپل هدف ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو پیښې زیاتې سوي او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو تن ځوان او مدني فعال جمیل وقار ازادي راډیو ته داسې وویل: خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې له ماشومان څخه په جګړه کې ګټه اخیستل له بشري حقونو سرغړونه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر وژلی او د څلورو پولیسو په شمول شاوخوا 15 تنه ټپیان کړی دي. تفصیل د بارکوال میخیل په راپور کې.
د چمن د پولیسو په وینا 14 د ښار پر بوغره سړک د پولیسو یو موټر ته نږدې وسوه چې د یو پولیس مشر او څلورو پولیس اسکارو په شمول 15 تنه ټپیان کړل. پولیس چارواکي وایي په ټپیانو کې د کلا عبدالله ضلع د پولیسو ځایي مشر ساجد خان مومند هم شامل وو چې د 14 هدف وو او سمدستي له نورو ټپیانو سره د چمن ښار روغتون ته یوړل سو خو د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. چارواکي وایي په 14 کې د ټپي سوي او نورو دوو پولیسو په شمول د نورو څو تنو حالت هم مرګونی دی چې د درملنې لپاره کوټې تراوډل سول او احتمال ست چې د مړیو شمیر زیات سي. د چمن پولیس چارواکیو سم د ستل رسنوي سره په خبرو کې دا د ریموت کنټرول چاودنه وبلله خو ورسته وویل چې دا یو ځان وژونکې برید وو او د پیښې پر ځای د ځان وژونکې د بدن ټوټې موندلې دي. وایي ځان وژونکې بریدګر په موټر سایکل سپور وو. کله چې د پولیس مشر موټر ورته راورسید نو د ځان ته انفجار ورکړ. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو په دې ورستیو کې چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې کوم بریدونه سوي دي مسؤلیت اکثر جماعت الاحرار ډلې یا لشکر جنگوي العالمي ډلې پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي دا چاودنه په کلکه غندلې او د وژل سوي پولیس مشر له کورونا سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د چمن تر چاودنې وروسته په کوټه او پښین سیمو کې هم امنیت ټینګ شوی او امنیتي ادارو ته امر شوی چې پر لویو لارو کلکه څارنه پیل کړي.
ایرانی رسنۍ د فساد په تور د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي د نیول کېدو خبر ورکوي. لکه چې حسن روحاني د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دا څوم علي رتبه چارواکی دی چې د مالی فساد په تور زنداني کیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ایران پخوانی مرستیال ولسمشر حمید بقایی د یکشنبې په ورځ په تهران کې د خپل کور په مخ کې ونیول شو. دا خبر د ایران اسنا خبري اژانس ورکړی دی. د بقایی د نیول کېدو دلیل نه دی ښودل شوی خو ویل کېږي چې هغه په فساد تورن دی. 30 کلن بقایی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او کله چې احمد نژاد بیا سکال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی له هغه سره د مرستیال په توګه درېدلی و خو د هیواد د توندلارې سیاسي ډلې لخوا رد شول. نوموړی په 1994 کال د احمد نژاد د جمهوري ریاست په دوره کې د اختلاس په تور توقیف شوی و چې وروسته په همدې کال خوش شو. د احمد نژاد یو مطبوعاتي سلاکار علي اکبر جوان فکر ویلي چې نوموړی د پخوانۍ دوسیې د څارنوال په امر ځکه نیول شوی چې هغه محکمې ته له احضاریه مکتوبونو سره سره نه دی حاضر شوی او نه هم د محکمې د مخکنۍ پرېکړې له مخې د ضمانت په توګه د 1.4 میلیون ډالرو معادل تومان وثیقه جوړه کړې ده. خو په خپل بقایي ویلي چې دته د محکمې د حاضرېدو مکتوب نه دی رسیدلی. د احمد نژاد مطبوعاتي سلاکار جوان فکر دا هم ویلي چې په څه باندې 2 کلونو کې د ښاغلي بقایي دوسیې ته نه رسیدګي د قضایه قوې کمزوري ښیي. د بقایي له نیول کېدو 2 میاشتې مخکې د احمد نژاد یو بل همکار عبدالرضا داوري هم زندانی شوی و. لکه چې حسن روحاني د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د احمد نژاد د لومړي مرستیال محمد رضا رحیمی په ګډون یو شمیر پخوانی چارواکي د اقتصادي فساد په تور زندانی شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
او د خبری مجله په پایل کې اسمت سروان په نړۍ کې د جالب سټډیوم په اړه معلومات وړاندې کوي.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرشي شمال ته او نیمه بله جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرشه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې دا لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرشه په منځ کې تیریږي.
تاسو د ازادي رادیو مشمنی خبری مجله اوریده. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای تر سیږي. ورستۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور څخه اوري.